سړی مشه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوه بله پښتو خبرونه پیل شوه. د سهار 8 بجې شوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې هغه سویډنۍ ډیپلوماټ چې ټاکل شوی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی پر ځای وټاکل شوی وای نه غواړي په دغه دنده کار وکړي. دغه راز په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیره پاکستان په دې تورن کړی چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپل پښو ودرېږي. د هغه د څرګندونو تفصیل په دې خبرونه کې دراوره او په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی به جنقه الکوزي ته ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان او پاکستان مشران په ترکیه کې جرګه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک به نن معلوم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران باندې د بندیزونو لګولو په کار کې باید عجله ونشي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال عراق ته ورسید. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ترکیه به د سه شنبه په ورځ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي او له طالبانو سره د سولې لپاره به د نړیوالو ملاتړ د جلب هڅه وکړي. دا غونډه به د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شي او د لندن د کانفرانس لپاره به چې د جنوري په 18 جوړیږي لار هواره کړي. راپورونه وایي د لندن په کانفرانس کې به افغانانو ته د زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش وټاکل شي. د سه شنبه په ورځ به د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان د استانبول په غونډه کې سره وګوري او وروسته به د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي هم غونډه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک به نن معلوم شي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور پژواک خبري اژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د مالي مرستو ژمنې نه دي په ځای کړي. نور وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه 70 میلیونه ډالره پیسې پاتې دي او د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره دولت او نړیوالې ټولنې د نورو 500 میلیونه ډالرو ژمنه کړې خو دا پیسې تر اوسه کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د جوزا لومړۍ نیټه ټاکلي او د پلان له مخې سره نن څخه باید د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان ښاغلی نور وایي که چیرې نړیواله ټولنه نه غواړي چې د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره شي نو باید مخکې له مخکې کمیسیون ته خبر ورکړی وای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما وایي په هغه شرط به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لګښتونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې اصلاحات راشي تر څو د جمهور ریاست د انتخاباتو د درغلیو په څیر پکې درغلۍ رامنځته نه شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په کمیسیون کې لازم اصلاحات راغلي. کوم چارواکي چې په درغلیو کې داخل و دندې تعلیق شوي او یا له کاره لرې شوي دي. یو برتانوي عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې وژل شوی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د عسکر د جمعې په ورځ د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته نږدې د پلې ګزمې په مهال په یوې چاودنه کې ووژل شو. د دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د سنګین ولسوالۍ خلکو ته د امنیت په ټینګولو کې ګزمې کوي او خلکو سره مرسته کوي. د دې عسکر په وژل کېدو سره له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو انګلیسي عسکرو شمیر 250 ته ورسېد. خبرونه آزادی راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هستیو پروګرام په اړه دی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. لافروف ویل مسکو د ایران لخوا جوړونکو اقداماتو ته سترګې په لار دی او دا یې په ډاګه کړی چې د تهران لخوا د ملګرو ملتونو د هغه پلان په ردولو نه دی خوښ چې وایي ایران د خپل یورانیم د غني کولو په مقصد فرانسې او روسیې ته واستوي. په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو هلې ځلې د چین لخوا ځنډول شوي او په ډاګه یې ویلي چې د بندیزونو مخالفت کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون عراق ته ورسېد او هڅه کوي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منل شوو کاندیدانو د لانجې په حال کې منځګړتوب وکړي. یو شمېر کسان د صدام حسین له رژیم سره د تړاو په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زباری د جو بایدن سفر د مارچ د 2 نیټې پارلماني انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د عملی د ژغورنې ماموریت وباله. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره چې له 500 څخه زیات سیاستوالې له انتخاباتو څخه منع کړي خبرې وکړي. د انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بللی او د خطر د دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی دی. د انګلستان د کورنیو چارو وزیر ایلن جانسن وایي له دې څخه داسې بریښي چې د یوې تروریستي حملې امکان ډېر زیات دی، خو د استخباراتو په معلوماتو کې په نږدې راتلونکي کې د کومې تروریستي حملې د کېدو مسله نه ده راغلې. د ګواښ یا خطر د علامه په داسې حال کې پورته شوې چې د جنوري په 28مه به په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرانس جوړ شي او د نړۍ مهم او ستر شخصیتونه به پکې ګډون وکړي. د ترکیې پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو افراطیانو په ضد چې له القاعده شبکې سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یو وخت سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 130 کسان نیولي. دا رڼا څرګنده چې د جمعې د ورځې په یرغلونو کې چې په 1400 ولایتونو کې ترسره شول اسلامي افراطیان تر کومه حده ټکول شوي دي. د ترکیې یعنی صفاق ورځپاڼې په روانې اونۍ کې لیکلي وو د ترکیې پولیسو په دې وروستیو کې هغه ویډیو نیولې چې یو ترکیې القاعده وسلوال په افغانستان کې د طالبانو په یو کمپ کې ثبت کړي. په کابل کې په ډېره ترکیې عسکرو او دغه راز د ترکیې په داخل کې په پولیسو باندې د حملو پلانونه بیان کړي دي. ورځپاڼې د دې راپور منبع نه ده ښودلې. او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې او امریکا مرکچیانو د هستوي بې وسلې کولو د تړونو په اړه ګټورې خبرې کړي. مسکو او واشنګټن هڅه کوي د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په ځای چې د تېر دسمبر میاشت کې موده ختمه شوې یو بل تړون لاسلیک کړي. سپینه ماڼۍ وایي د ملي امنیت مشاور جنرال جیمز جونز او د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک میولن له روسي سیالانو سره په مسکو کې د تړونو دروازو تر شا دوه ورځې خبرې وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اوري. هغه سویډنۍ ډیپلوماټ چې ټاکل شوی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی په ځای وټاکل شي وایي نه غواړي په دغه دنده انکار وکړي. په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیره بیا پاکستان په دې تورن کړ چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هڅه کوي د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو او مجهز کولو په برخه کې د نړیوالو ټولنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د ولسي جرګې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. هڅه به وکړو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په دې اړه وغږیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان صدرولو سره په هیواد کې په امونیم نایتریت سره باندې چې ویل کېږي وسلوال مخالفین ورڅخه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي بندیز لګولی. دا چې دا بندیز د هیواد د کرنې پر وزیر څه ډول اغیز لري د کرنې له وزیر سره مو مرکه کړې ده.
چې دا بندیږي نو یو امنیتي وجه لري خو د قانونو دپاره بالکل کوم مشکل نه جوړیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل ښار کې د چاپیریال د ککړوالي تر ټولو اساسي لامل د زړو موټرو څخه تولیدونکي دود او مضر ګاز دی.
په هر یو کال باندې د کابل په ښار کې 3051 کسان د هوا د ککړتیا د وجې نه مړ کیږي. دغه موټرې د ټیټ کیفیت تیل نه استفاده کوي.
د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا په اړه یو تفصیلي راپور لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام مه هیروئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی د کار دوره د روان ایسوي کال د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي او د ویل چې نه غواړي د بل دورې لپاره په دې څوکۍ کار وکړي. د نورو کسانو په ډله کې سویډني ډیپلوماټ استافان د مستور نوم زیات یاد دي چې د کای آی ډی په ځای به وټاکل شي، خو دای هم د کارت زړه نه کوي. د مسلې تفصیل باید روتر خبري اژانس پر راپور کې له جانقه الکوزین وورو.
سویډنی تجربه کار ډیپلوماټ استافان د مستور د جمعې پر زویل نه غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دنده کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له د مستور نه غوښتي وو چې د کای آی ډی په ځای د افغانستان کې کار وکړي. د مستوره د نړیوال غذایی پروګرام لوړ پوړی چارواکی دی او په تیر وخت کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دنده هم کار کړی دی. د کای آی ډی په خوانی مرستیال امریکایي ډیپلومات پیټر ګالبرت په د باندې تور لګولی و چې د تیر کال جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې، خو کای آی دی د ګالبریت دا تور په کلکه رد کړی و او عمومي منشي نوموړی د مرستیالۍ له دندې ګوښه کړ. ډیپلوماتان وایي دوی نه پوهیږي چې څوک به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې وګمارل شي. ځینې وایي د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر یان کوبیس ممکن په نظر کې نیول شوی وي. ځینې کسان بیا په نیپال کې د ملګرو ملتونو د پخواني خاص استازي او د نړیوالې عمومي بخنې یا امنیسټي انټرنیشنل د پخواني مشر یان مارتین چې انګلیس دی نمونه هم یادوي. یو ډیپلومات چې د نامه له ښودلو ډډه کړې وای د مستوره د کورنیو دلایلو له وجې د افغانستان ماموریت ته زړه ښه نه کړ او اوس به بیرته له سره د بل کس د انتخاب کارونه پیلوو. روی تازه اژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي خاص استازي دنده به ډېره مهمه وي او په نورو کارونو برسیره به په افغانستان کې د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي یا پالیسي هم عملي کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله منو چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرانس کې به د مستوره په افغانستان کې د خپل نوي استازي په توګه اعلانوي. یو جیک پوړی ډیپلومات وایي فکر نه کوي چې د لندن د کانفرانس تر وخته به بل کوم کس په دې دندې وټاکل شي. له بلې خوا اروپایي اتحادیه هم غواړي چې په افغانستان کې خپل استازی وټاکي. ډیپلوماتان وایي د دې څوکۍ لپاره ژین ماغی ګیهینو چې له 2002 کال څخه تر 2008 کاله پورې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو مشر و په نظر کې نیول شوی، خو ده هم انکار کړی او وایي د کورنیو ستونزو له وجې دې کار ته حاضر نه دی. ډیپلوماتان دغه راز وایي ګیهینو هم په افغانستان کې د کای آی دی په ځای غوره شوی و، خو بان کی مون نه غواړي چې نوموړی دې په دې څوکۍ کار وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډیان په تیره بیا پاکستان په دې تورن کړ چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر زیاتېدو او مجهز کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. په لندن کې د افغانستان سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ به لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې یوه د بحث وړ موضوع هم افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي مسؤلیتونو سپارل دي. په لندن کې د افغانستان د سفیر د سرګندونو تفصیل د ازادۍ راډیو د خبريال حنان حبیبزی راپور کړی.
په لندن کې د افغان سفیر دغه سرګندونې په داسې حال کې راځي چې نړیواله ټولنه به یو اونۍ وروسته په دغه ښار کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه مهمې پریکړې وکړي. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر د یوې وینا پر مهال د افغانستان ختیځ ګاونډی پر داسې هڅو تورن کړ چې غواړي د افغان پوز د پیاوړتیا مخه ونیسي. نوموړی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه که رښتیا ووایم پاکستان په نړیواله کچه دعوا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر که 400,000 ته رسیږي نو په سیمه کې به پوځي انډول له منځه لاړ شي. وایي موږ اندېښنه لرو. نن نړیواله ټولنه په افغانستان کې ده کولای شي دغه 400,000 کسانو سره مالي مرسته وکړي. پاکستان وایي که هغه ورځ نړیواله ټولنه له افغانستان څخه ووځي موږ اندېښنه لرو چې د دغو ځواکونو ملاتړ د هند لاسته ونه لویږي. مسله ډېره پیچلې ده. که څه هم د افغان سفیر د دغو څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون څرګند نه دی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي دي چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او د همدې لپاره یې د دواړو هیوادونو پر پوله پوځي فعالیتونه ډیر کړي دي. یو شمېر اروپایي هیوادونو ویلي دي چې د لندن په کانفرانس کې به د سیمې او افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم نظر ولري. په دې وروستیو کې د پاکستان ولسمشر ویلي وو چې د افغانستان د امنیت لپاره به هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي، خو د افغانستان چارواکي د پاکستان په دغه ډول څرګندونو باور نه لري او بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې یوه جګړه پر مخ بیایي. پاکستانی چارواکي په خپل وار پر افغان دولت تور لګوي چې هیواد ته اروپا کې له افغانستان څخه وراوړي. د افغانستان سفیر وویل په هیواد کې د امنیتي ځواکونو دنده د مځکنۍ بشپړتیا ساتنه ده او دا چې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د جګړې پر مخ بیول د دوی کار نه دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لندن په کانفرانس کې د افغانستان د پولیسو او ملي پوځ د پیاوړتیا او هغوی د شمېر د ډیروالي لپاره څرګند وړاندیزونه ورکړي.
و امریدل چې په لندن کې د افغانستان سفیر د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې تورن کړ چې نه غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر زیاتېدو او مجهز کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. په لندن کې د افغانستان په اړه راتلونکو اونۍ د جنوري په 28مه یو کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې د بحث یوه موضوع هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو سپارل دي. نړیوالو په وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د کونړ والی هم وایي چې ورسره د نړیوالو ځواکونو قمندان ژمنه کړې چې په کونړ کې به د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو شمیر زیات کړي او دغه سرتیری به په نوي وسلو سنبال کړي. په دې اړه تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان میجر جورج ورسره ژمنه کړې چې په کونړ کې به د افغاني ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ورسره پوره همکاري کوي.
د امنیت په برخه کې دوی د پولیسو د ټریننګ وعده وکړه او د هغوی ته د وسایطو د ورکړې وعده وکړه چې سرحدي پولیس به تقویه کوي، ملي پولیس به تقویه کوي او ملي اردو به تقویه کوي.
هغه وویل کونړ د پښتونخوا د باجوړ، مومندو او دیر سرحدي سیمو سره 240 کیلومتره اوږده او غرنۍ پوله لري چې سرحدي پولیس په وسنۍ وسلو او شمیر په پوره او سمه توګه نشي ساتلی. همدا لامل دی چې د پولې اخوا سیمو څخه د افغان دولت وسلوال مخالفین کونړ ته راوړي او دلته په افغاني او بهرنۍ ځواکونو بریدونه کوي او له بریدونه څخه وروسته بیرته له ډیورن کرښې څخه اوړي. ول کچیرته نړیوالو ځواکونو او بهرنیو مرستندویانو د تیرو څو کلونو پر مهال د افغاني ځواکونو پیوړتیا ته د لومړیتوب حق ورکړی وای، نو نن به د هیواد سرحدونه د پردیو له حملو څخه ژغورل شوي وو او امنیت پټینګ شوی وای. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو قواو قمندان د کونړ والی سره په داسې حال کې د افغاني ځواکونو د لا ځواک منولو او زیاتولو ژمنه کوي چې ګڼو مرستندوی هیوادونو هم په افغانستان کې د امنیت د ښه تامین لپاره د افغان سرتیرو د ډیرولو او مجهز کولو کار اړین بللی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه محمد اسحاق د تاخر د ولایت ولسوالۍ د خواجهغار د کوکچې د غاړې په لحاظ پاکستان کې اوسېږم. په دې کې زما سره پولیسان ډېر جرم کوي، خپل بازار ته به نه پرېږدي، مریض به نه پرېږدي.
ډېره سخت یخ دی په ایران کې او موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. نه پرېږدي د شپې وټاکو تر لوی او موږ نیسي. نوم مې ګل ماما دی، د اسپانه خبرې کوم. وسلام.
زه تاسو نه پېښور نه پتاماس کېمه. هر ځای چې د مهاجرینو غم نه کوي او مهاجرینو باندې څه لوبې کېږي، مهاجرو ورونو باندې په پېښور سرحد کې څه لوبې کېږي او پاکستان حکومت په مهاجرو باندې څه لوبې کېږي، دغه تپوس نه کوي. قرضې څه لپاره ده؟ او دا داسې قرضې په چوکۍ ناست دی او غم نه کوي.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورید. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د ولسي جرګې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په ژواک خبري آژانس ته ویلي وو چې دولت او نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالي ژمنې نه دي پر ځای کړي. همدا شي برا سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د ټلیفون په لیکه دی. بلې نور صاحب، خبرونه ته راغلاست.
بل ډېره زیاته مننه. زه هم ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
نور صاحب، که راته ووایي چې تاسو د ولسي جرګې اواز هم ډېر خراب راځي. په هر صورت د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېدونکې وه او تاسو مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د جوړزا لومړۍ نیټه ټاکلې وه. اوس وایي چې ممکن دغه انتخابات یو څه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې آیا دا انتخابات په خپل وخت سره شي که به نه شي؟ په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
ډېر زیاته مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د انتخاباتو قانون په اساس باندې تقسیم اوقات جوړ کړی دی او بلاخره د هغې سره سم اقدامات کړي دي. د سرطان په نمړی باندې باید البته د دغه ولسی جرګې کار پات رسیدلی دی او بله ولسی جرګه باید معرفي شي چې مونږ د هغې لپاره بشپړ آمادګیانې نیولې دي او تقسیم اوقات هم په دې شکل باندې عیار کړی دی چې مونږ باید د هغې څخه لا د مخې ټاکنه ترسره کړو او پایلې لا په ډاګه کړو. ولې په خواشینۍ سره تر دې ځمو پورې کومو پیسو ته چې مونږ اړتیا درلودله نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیواله ټولنه مونږ ته ټپی زمو پورې په واک کې راکړي دي. مونږ د دوی څخه په کراتو کراتو دا مسله وغوښته او ورته هم پیسې وغوښتلې. ولې نه یې د هو ځواب راکړه او نه یې هم د رد ځواب. اوس زمونږ د عملیاتي یعنې تدابیر هم نیول کېږي تر څو مونږ مواد بلابل ولایتو ته انتقال کړو او په فزیکي ډول پیسو ته اړتیا لرو. په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم مونږ پیسې په لاس کې نه لرو او دغه لوی چالش او لوی ستونزه ده. نن هم وغوښتي دي تر څو د ولسمشر سره د هغې ټیم سره او همداشان د ولسي جرګې د غړو سره په دې برخه کې تماس ټینګ کړو او هغه وروستۍ ځله غوښتنه بیا هم تکرار کړو چې دوی مسله یا د دوی هغه ځواب څه ده.
نور صاحب، ولې د نړیواله ټولنه یا د ملګرو ملتونو دفتر چې مخکې هم د انتخاباتو په ترسره کېدو کې البته له مالي پلوه مرسته کړې، دوی مرسته نه کوي؟ د دوی دلیل څه ده او د افغانستان دولت ولې یا حکومت تر اوسه پورې ولې اقدام نه دی کړی؟ ولې تاسو ته په دې هکله په دې مورد کې ژمنه نه ده درکړې؟
دا هغه دوه پوښتنې دي چې باید په خپله د دوی څخه وپوښتل شي، ځکه چې مونږ ته یې تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی راکړی او دلایل یې نه دي وړاندې کړي. کله چې د ډسمبر په میاشت کې یا د نومبر په میاشت کې مونږ د نړیوالو ټولنې څخه پیسې غوښتې وې یا هم د ولسي جرګې مسله ورسره مطرح کړې وه، دوی وویل چې اوس کال وروستۍ ده، زمونږ اکثره سټاف په رخصتۍ د نوي کال په خاطر کله چې بېرته راوګرځېدل څومره پیسې پاتې دي او څنګه څنګه یعنی په مشخص ډول باندې ځواب د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورلکه. د افغانستان حکومت د دې لپاره لیواله ده چې ټاکنه باید په خپل وخت وشي. ولې تر کوم ځای پورې چې مونږ خبر لرو دوی داسې خاصه پیسې یا بودیجه په واک کې نه لري. نو دغه بل پرابلم وو مونږ
بله نور صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلي وو چې کچېرې نړیوال ټولنه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو کې مالي مرسته ونه کړي نو دغه بودیجه به ورته له خپلو کورنیو منابعو څخه تمویل کړي. اوس څنګه پشا شوی یو او بل دوهم دا چې د یوناما دفتر ویلي وو چې په انتخاباتو په کمیسیون کې باید اساسي اصلاحات راشي، په دې شرط مونږ کوای شو چې له دې کمیسیون سره مرسته وکړو. په دې هکله وړم تاسو نظر واورم.
د اصلاحاتو په هکله باید ووایم چې د ټاکنو خپلواک کمیشن کله چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا ټاکنه پای ته ورسېده مونږ د اصلاحاتو لړۍ په کمیشن کې پیل کړې ده. یو شمېر کارکوونکي یعنې د ولایتو مسؤلین وظیفې هم ځنډولې دي او د یو شمېر کسانو برطرفي هم د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري صادره شوې ده چې په دې برخه کې هم یوناما هم د افغانستان حکومت ټول آګاه دي. او بل دا چې ځینې هغه کسان چې نه ول توانېدلې خپل دندې په ښه توګه ترسره کړي دي هغوی نومونه د ټاکنو خپلواک کمیشن په تور لیست کې راغلي دي او د دوی څخه به په راتلونکي کې د دندې په توګه په کمیشن کې ګټه نه اخیستل کېږي، یعنې په راتلونکو انتخاباتو کې هڅه ترلاسه دولسو کلونو پورې. نو دا هغه مسایل دي چې موږ په واضح توګه ورته پاملرنه کړې ده او ساتره وشي دي.
نور صاحب،
چې په راتلونکي کې تغییرات راشي هغه هغه خبره ده چې زه فکر کوم چې د دې واقع یوازې ولسمشر لري او دا تصمیم باید ونیسي.
ښه، راځو دې ته چې ټاکل شوی و نن د ولسي جرګې لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شي او تر اوسه پورې تاسو دا پیسې نه دي رسیدلي، نو آیا دا پروسه به وځنډوي؟ آیا بیخي کاملا به د دغه انتخاباتو په ارتباط باندې نن اعلان وکړي چې آیا دا به ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي؟
کومه اساسي مسله چې ده تر دې دمه پورې مونږ خپله وظیفه ادا کړې ده، د افغانستان اساسي قانون انتخابات قانون ته درناوی شوی ده حتی د خلکو لپاره څوک چې غواړي ولسي جرګې ته ځان کاندید کړي د راهنمایۍ هغه پاڼې چمتو شوي دي، هغه کیسونه موږ دوی ته تر دې دمه پورې ویشلي دي. نن هم موږ د هغې ټایم ټیبل له مخې خپل کار ته دوام ورکوو او د نن څخه وروسته زمونږ عملیاتي کارونه پیل کېږي، انتقالات هم پیل کېږي او مونږ په رسمي ډول باندې بودیجې ته اړتیا لرو. که چېرې مونږ ته بودیجه چمتو نه شي نو مونږ به د ستونزو سره مخامخ وو او بالاخره مونږ مجبور یو چې د ستاسو له لارې د مطبوعاتو له لارې دغه مسله د افغانستان د ملت سره شریک کړو.
نور صاحب، یعنی دغه د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي سره له دې چې تاسو بودیجه نه تامین شوی؟
د ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات په اساس باندې نن پیلېږي او د هیواد په 14 ولایتو کې مونږ تدابیر نیولې دي او هر هغه څوک چې د غواړي د ولسي جرګې لپاره ځان کاندید کړي مونږ د هغې لپاره چمتو یو.
بله، له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لاره کې د پرتو ستونزو په باب نظر څرګندو. نور وایي چې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو څخه $100 میلیون بودیجه دوی ته پاتې ده او د $50 میلیون بودیجه له دولت او د نړیوال ټولنې څخه غوښتي و، خو تر اوسه پورې دواړو په دې برخه کې کومې ژمنې ورسره نه دي کړې او دا پیسې تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلې. خو په هر صورت دی وایي چې د ولسي جرګې لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه له پلان سره سم نن پیلېدونکې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جنقا الکوزي ته به وښو چې د څو ورځپاڼو مطالبې لوستي او مهمې برخې راوروي.
په امریکا کې خبرېدونکي ستراتفورد کابین تاریخ پرونی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. اروپایان اندېښمن دي چې روان اقتصادي بحران به په افغانستان کې د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ باندې ناوړه اغېز وکړي، په دې معنی چې په ناتو کې د واشنگټن متحدین د دې ستراتیژۍ په وړاندې په خپلو ژمنو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. خبرونه لیکي په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه چې همدا اوس له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي د وسلوالو په ضد جګړو کې لکه څنګه چې تمه ده سمه نتیجه ترلاسه نه کړای شي او د طالب وسلوالو د نفوذ په مخنیوي کې به هم له ستونزو سره مخامخ شي. د خبرونه په باور که وضع په همدې شکل دوام وکړي نو د افغانستان جګړه به په یوې استخباراتي جګړې بدل شي. د استخباراتو په کار کې پاکستان له امریکا سره ښه مرسته کولای شي، خو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم چندانې ښه نه دي. ستراتفورد کامنټری خبرونه لیکي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ستونزې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له دې وروستي سفر څخه هم په ډاګه شوې. د خبرونه په باور پاکستانیان په دې پوهېدلي چې امریکا او لویدیځ هیوادونه نه غواړي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په دې توګه د اسلام آباد له نظره به دا معقول کار نه وي په هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جنګیږي مرګونی حملې وکړي. خبرونه وړاندې لیکي اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د دوو متحدینو یعنی پاکستان او اروپا ستراتیژیکو ګټو د وسلوالو ضد جګړې په مخ کې چې جمهور رئیس باراک اوباما پرې زیات حساب کوي ستر خنډونه اچولي دي. په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼه انډیپندنت په وروستۍ ګڼه کې افغانستان یو نوی سیاسي پلان ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او د پل په کرښو کې لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبان په بیساري ډول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو او د خبرو په مهال یې وویل سره له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په ځای ده، خو دا هیواد یوې نوې سیاسي ستراتیژۍ ته هم اړتیا لري. ملمان چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا غړو ته خبرې وکړي د غرازی ویل په افغانستان کې د ځواکونو قوت ضرور ده، خو یوازې دا عمل د بری لپاره کافی نه ده. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي په 2010 میلادي کال کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د یوې نوې ستراتیژۍ لپاره خپل پوځي او ملکی منابع سره یو شان کړي تر څو د افغانستان د دفاع په کار کې د افغانانو ملاتړ حاصل کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرنې له وزیر سره مرکه لرو او د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس به جنقه الکوزي ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
ترکیه به د سې شنبې په ورځ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي او له طالبانو سره د سولې لپاره به د نړیوالو ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک به نن معلوم شي. یو برتانوي عسکر د هلمند ولایت په چاودنه کې وژل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه دی په دې هېواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن پرون عراق ته ورسېد او هڅه کوي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منل شوو کاندیدانو د لانجې په حل کې منځګړتوب وکړي. او د انګلستان حکومت په هېواد کې د تروریزم ګواښ سخت بللی او د خطر دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی دی.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په وروستیو کې د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې په امونیم نایتریټ باندې سره باندې چې ویل کېږي وسلوال مخالفین ورڅخه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي بندیز ولګاو. دا چې دغه بندیز باید د هیواد کرنې پر وضعیت څه ډول اغیز ولري په دې اړه احمد تکل د کرنې له وزیر محمد آصف رحیمی سره مرکه کړې ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی فرمان ورکړی چې په ټول افغانستان کې هغه کیمیاوي سره چې امونیم نایتریټ لري باید راټول شي، ځکه چې ادعا کیږي چې له دې سره څخه د بمونو په جوړولو کې استفاده کیږي. دا به په افغانستان کې د زراعت پر وضعیت ناوړه اغیز ونه کړي؟
امونیم نایتریټ یو د هغه کیمیاوي سرې څخه چې نایتروجن لري او په خوا تقریبا 15 کال وړاندې کروندګرو د دې نه استفاده کوله، خو چون کې د دې ذخیره کول او ساتل ډیر ګران کار دی، رطوبت جذبی او بیا انفجاری مواد جوړیږي. تقریبا 10 کال وړاندې وزارت زراعت دغه کود واردول او ذخیره کول او استعمال منع کړه، ځکه چې یوریا کود هغه وخت اختراع شو او بازار کې په کافی اندازه باندې او په ارزانه قیمت باندې پیدا کېدل. دغه کود به خطر دی یوریا کود، نو ځکه باندې نایتریت کود بیا بند شو. نو اوس چې دا بندیږي نو یو امنیتي وجه لري، خو د قانونو دپاره بالکل کوم مشکل نه جوړیږي، ځکه د افغانستان د قانون یو د سپینو سروسکا او بل د تورو کود چورته وایي امونیم فاسفیت او یوریا کودونه دي چې وزارت زراعت توصیه کوي کروندګرو ته، نو ځکه دا څه مشکل د قانونو ته نه جوړیږي.
تاسو کوم تخمین لري چې په څه اندازه امونیم نایتریټ سره به ستاسو په ګودامونو کې وي او په بازارونو کې بل سوداګرو او دکاندارانو سره او همدارز له کروندګرو سره به په کورونو کې ذخیره وي؟
زه فکر نه کوم چې کروندګرو سره هم په زیات اندازه موجود وي. د وزارت زراعت دیپوګانو کې فقط موجود نه دی، ځکه موږ چې په سلهاو زراعتانو کودونه توزیع کړي دي سږ کال ټول دغه مجاز بدون اسکدي چې یو یوریا او بل د امونیم فاسفیت دی، فکر نکوم چې زیات اندازه موجود وي. خو متاسفانه په دې اواخر کې یو مقدار امونیم نایتریت په قاچاقي شکل باندې او یا هم بندرونو څخه په بل نامه یعنی د سپینو کود په نامه باندې واردېدل او بیا نو مخالفینو له خوا نه د دې نه د بمونو په شکل باندې استفاده کېده، ځکه انفجاري قوت یې ډېر زیات دی. نو د دې خاطر چې خطر امنیت د کشور ته خطر متوجه شو نو دغه فرمان
او کچرته په مارکیټونو بازارونو کې داسې خلک وی یا کروندګر وی چې هغه سره د سره تروسه پورې هم په ګودامونو یا په کورونو کې ذخیره وي، نو دغه تاوان به څوک ورکوي؟
دا خو په فرمان کې هم راغلی و چې کچرته د کروندګر سره موجود وي او دوی باید چې وزارت زراعت فوراً مراجعه وکړي. مونږ یاد هغه په بدل کې ورته کیمیاوي مسله د یوریا خود ورته ورکو یا به قیمت ورکو، خو دغه میاد چې ورته تعین شوی دی دغه میاد دننه باید تسلیم کی او که چیرې تسلیم نکي او بیا پولیس لاس ته ورشي نو هغه بیا قانون چلن ورسره کی.
آیا داسې نور هیوادونه هم شته چې په هغو کې د امونیم نایتریټ سره ممنوع اعلان شوی وي؟
اکثریت ممالک د دې نه استفاده اوس نه کوي، ځکه ساتل یې ډېر ګران دی، رطوبت زر جذبوي او بیا د احتراق او د انفجار خطر موجود دی، نو ځکه ساتل یې ګران دی خلک یې نه اخلي او قیمت یې مرزان نه دی چې داسې مفاد وکړي دې قان ته. خو بعضې ممالک یې د تحقیقاتو لپاره یا د خاص نباتاتو لپاره کیدای شي استعمال وکړي، خو بیا هغه ملکونه کې د امنیت خطر موجود نه دی.
د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل ښار کې د چاپیریال د ککړوالي تر ټولو اساسي لامل د زړو موټرو څخه تولیدونکي دود او مضره غاز دی. د کابل ښار د چاپیریال د ککړوالي په اړه معصوم میوند له دې ښاره یو څیړنیز رپورټ لري.
په کابل ښار کې د زیاتو موټرو او هغه هم بیا د زړو موټرو موجودیت د ښار د چاپیریال د ککړتیا اصلي علت ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د کابل ښار اوسنی واټونه یوازې د 80 موټرو لپاره ډیزاین شوي، خو اوس پر هغو هر ورځ له 400,000 نه زیات موټر نه تګ راتګ کوي. دغه حالت کله یوې خوا خلک د ښاري ترانسپورت په برخه کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي، له بل لورې د ښار چاپیریال له ستر ګواښ سره مخ کړي. په ښار کې یوازې نوي ماډل او ښکلي موټرونه نه ګرځي، بلکې په دغو موټرونو کې په ډېر اندازه زاړه تر وخت تیر او له کار لوېدلي موټران هم په خورا سړه سینه روان وي چې ډېر لوګي او زیان لرونکي غازونه تر شا پرېږدي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل ښار کې د چاپیریال د ککړوالي ورځنی لوی لامل د زړو او تر وخت تیرو موټرو لوګي او زیان لرونکي غازونه دي چې د شهر د اوسیدونکو ژوند ته یو لوی ګواښ بلل کیږي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په کابل کې د هوا د ککړوالي له امله تر 300 زیات کسان مري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال جارو الله منصوري وایي زاړه او له کار لوېدلي موټرونه نه یوازې ډېر لوګي کوي، بلکې په دغو او نورو ټولو موټرونو کې د ټیټ کیفیت د تیلو کارول د شهر په هوا کې زهرجن غازونه خپروي.
افغانستان کې د ژوند هغه اوسطنې حد 30 کال دی. نور هیوادونو کې خلک 95 کال ته سل تخیج په هر یو کال باندې د کابل په خار کې 3051 کسان د هوا د ککړتیا د وجې نه مړ کیږي. دغه موټرې د ټیټ کیفیت تیل نه استفاده کوي، لکه دغه دیزل یا هغه پټرول چې زمونږ هیواد ته راځي. دا دریم کټګوري تیل دی، د کیفیت د لحاظ نه ټیټترین نفتي مواد زمونږ هیواد ته راځي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د چاپیریال د ککړوالي د لاملونو د مخنیوي لپاره خپل قوانین وړاندې کړي چې د اړوندو ادارو لخوا باید ورته جدي پام سوی وای، خو دغه چارواکي وایي چې مسؤولو ادارو په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر احمد فرید راید هم دا مني چې د زړو موټرو لوګي او ځان لرونکي غازونه انسانانو ته بېلابېلې ناروغۍ پېښوي. دی وایي ککړ چاپیریال د کابل ښار د اوسیدونکو ژوند ته یو لوی خطر دی. نوموړی د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د زړو موټرو د لوګي څخه انسانان پاخته کیږي.
په مجموع کې تنفسي ناروغۍ، قلبي ناروغۍ، د پټوکي ناروغۍ، د شنډوالي ناروغۍ او په هغه ماشومانو کې چې د مور په خېټه کې د وادې په حال کې د هغوی په زړه کې یو سوری وجود لري او پرده تکامل نه کوي.
په ښار کې زاړه او له کار لوېدلي موټرونه د دې لپاره نه ګرځي چې چاپیریال ککړ کړي، بلکې دغه موټرونه د خپلو بېوزلو خاوندانو د کورنۍ ورځنۍ اقتصادي او نورې اړتیاوې پوره کوي. د کابل ښار د څو زړو موټرو چلوونکو راته وویل چې که یې پیسې لرلی نو لږ تر لږه داسې نوي موټرونه خو به یې رانیولي وای چې دوی د کابل د ځورونکي یخ، ګرمۍ، دوړو او لوګۍ څخه ساتلی. دوی ویل چې اوس مجبور دي د دغو موټرو له لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. خو له دولت څخه غواړي چې دغه زاړه موټرونه یې په سمه بیه واخلي او یا ورته نوي موټرونه په پور ورکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي نه یوازې د زړو موټرو د انسان وژونکو لوګیو او زیان لرونکو غازونو څخه په اندېښنه کې دي، بلکې دا هم وایي چې په ښار کې د ترافیکي پیښو واټونو بندولو لامل هم زاړه موټرونه دي. خو دوی له افغان حکومت څخه په ټینګه غواړي چې زاړه او له کار لوېدلي موټرونه ودروي او پر ځای چلوونکو ته نوي موټرونه په قسط ورکړي.
سیف الرحمن احمدزی: یو موټر په لارې کې ودرېږي، په زراعو موټر شاته پسې ودرېږي، مریضان لري، بل لري. باید موږ دولت نه دا خواهش ده چې دا موټر ټول شي او په یوازې مالکانو ته یا نور موټر په قسط ورکول شي یا دغه موټر قیمت گذاري شي او خپل پیسې ورته ورکړي.
زما نوم احمد زمیر. هر مریضي چې ده موټر مبلغ خورده دود کې مشکلات ترافیک ته پولیس ته موږ نور ورنور ته شهرونو ته ټولو ته دغه مشکلات مخکې کوي. دي
زمانو احمدزی: د زړو موټرو د ترافیکو لارې بندي، د دوک او د ګردو لاسه خلک په مختلف امراض اخته کیږي. د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې زړو موټر له ښار نه ټوټ کی او ورو غل بل موټر ورته واخلي او په قسط ورکي.
زمانو صبرګوال: ستونزې خو په خیری خو دوړيږي، موټر روان وي، دوړوي، هغه خلک مریضوي، راش جوړوي، لاره بندوي.
د کابل ترافیکي چارواکي هم دا مني چې زاړه ولکار لویدلی موټرونه واټونه بندوي او د ترافیکي پیښو لامل ګرځي. د کابل ترافیکو مدیریت مرسیال سمونوال محمد اکبر وایي چې د زړو ولکار لویدلو موټرونو پر ګرځېدو را ګرځېدو دی بندیز نه سي لګولای او نه هم د دې په قوانینو کې داسې څه راغلي. خو وایي چې د دوی کاري ډلې د ښار په دریو برخو کې موټرونه ګوري او هغه موټرونه چې جدي ستونزې لري دوی ورته تر هغو اسناد نه تمدیدوي چې ستونزې یې ختمې نه سي. نوموړی له لوړو دولتي ادارو غواړي چې په دې اړه پراخ ګامونه واخلي.
زموږ یو ګروپ عملیات معاینه تخنیکي د سر په دیزې نقطو کې دوی وظیفه لري توظیف شوي دي چې دا موټرونه یا ورچک او معاینه یې کړي. که چیرې دوی موټرونه عوارض ویل لري زموږ منصوبین او ادارې ترافیک دوی اسناد نیشی که چی تجدیدی که او یا بل موضوعی که دوی در دل پسرات کل سره چی بیخی دوی فعالیت هونه که شار که نو دا دی مونگ دی صلاحات ندلوار دی دا دی مقامات پر التباط لری چی باید پا دیسا که مقامات دی دولت تصمیم نیسی زکر دی خلکو مال مونگ نیش اخیسته تینا.
د کابل ښار د چاپیریال ساتنې د ستونزو په اړه تفصیلي راپور چې معصوم میوند ترتیب کړی و او اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه سلیم محمد صالح بیا په دې پروګرام کې در سره يم چې پر دوو مسایلو به په دې پروګرام کې خبرې کیږي. په پیل کې د پوهنې وزارت یو چارواکي ستاسو پوښتنې ځوابوي. تعلیمي ستونزې ورسره څېړو او د معلمینو شکایتونه یې مخته ږدو. د پروګرام په پاتې شیبو کې د افغانستان د نوي کابینې په اړه د خلکو نظرونه خپرو. قدرمن اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ میلمه و چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه مو ورواورول او نوموړي هم د تعلیمي ستونزو په اړه خپل نظر راته څرګند کړ او د دې وزارت د پلانونو په اړه یې خبرې راسره وکړې. د دې خبرو اترو پاتې برخه په اوسني پروګرام کې دراورو. لومړی د اوریدونکو پیغام او وروسته د محمد آصف ننګ ځواب اوري.
او د معرفت ریاست وزارت محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازر دولسوالۍ دغه معلمان د دوه شاګردانو په سر باندې 1000 روپۍ رشوت اخیستی چې دیونه اخیستی او بل ترې مخکې کړی قابل شاګرد او ناقابل ور مخکې کړی. نو زه د محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازر مدعا غلی معلمان ټول برطرفه کړي او ورته ښه معلمان راولېږي.
بلې د دغه اوریدونکي شکایت دا و چې د رشوت په بدل کې د په وینا چې پازر ولسوالۍ کې ځینې شاګردان مختصي وي دي او ځینې شاته سوي دي. د دې اوریدونکي د دې ادعا په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه دا دوسر دا مثلا نه منم. یاد دي په ولسوالۍ کې موږ د یوې بخې شاګردان البته د سرنوشت پاتې دي چې هغه یوه دینی مدرسه ده. پازر کې یوه دینی مدرسه د طالبانو لخوا بنده شوی ده. دغه شاګردان متلاشي سوي دي، پراګنده سوي دي. از رحم البته واخمنه منطقه ده په لوګر کې، اما په دې حد کې واخ وجود نه لري. اوس خو په لوګر کې په ازره کې فوندي رخصت دي، یعنی دای دې کوم فوندي خبره کوي. لوګر ولایت په خاصه توګه بیا دې از دي د ازمنګا دي سرتیره سیمو یا سرتیره ولایتونو له جملې څخه راځي. اوس په کې خوندي تعطیل دي، یعنی موږ هلته درس جریان نه لري. نو چا فرمایش نه ورکړي، یعنی طبيعي رخصتي دي چې موږ شاګردان تیروي.
بله، پر صورت بل پیغام ته بولر سننګ صاحب.
زه عبدالغیور د کاشر ته غوښتل زنګ وهلې ده. پروس کالج زمونږ د دولسم ټولګي فارغانو فورمې ورته په دریچ باندې کوشش چې دوی ته یو څه زیات لرستونځ رامنځته کړی. هغه نه شو کولای خپل سوالونه حل کړي ترڅو د لوړو زده کړو ته مسوده کامیاب شي.
بلې ننګ صاحب، قسم دغه زیاتره دغه پښتنه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، خو د پوهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ دغه اوریدونکو شکایت کوي چې مثلا د پښتنې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه
د ازموینو لپاره موږ په ټول افغانستان کې په زونواره توګه تقسیمات کړي. په دې معنا چې موږ د کابل او مرکز زون لرو چې تقریبا اکثریت ولایتونه لکه میدان وردګ او لکه پروان کاپیسا دوی راځي په مرکز کې امتحان ورکوي. لوګر هم په خپل ولایت کې امتحان ورکوي، البته د کانکور. او غزنی کې غزنی یو مرکز ده، د غزنی ته بیا پکتیکا نه
او زابل نه دوی نه ولایتونه نه خلق راځي. بیا په لوی قندهار کې ده، په قندهار په مرکز کې ده، هلته هم موږ یو زون لرو. مزار ده، په همدې ترتیب سره دوه درې ولایت هم جواره هغه راځي په هغه ځای کې امتحان ورکوي. او په کومو ولایتونو کې چې بالفعل په هغه ولایت کې پوهنتون وجود لري، لکه په هرات کې پوهنتون وجود لري، په پکتیا کې پوهنتون وجود لري، په خوست کې پوهنتون وجود لري، په تخار او بدخشان او پروان او ځینې ولایتونو کې لکه ننګرهار او په دې کې بالفعل پوهنتون وجود لري. نو دوی بیا هماغه خپل ولایت کې د پوهنتون ازموینه ترسره کوي، البته سیمه ییزه پوهنتونونو ته. هغه څوک چې علاقمند دي چې په مرکز کې بل پوهنتون ته لاړ شي، هغه کتل کېږي، یا سهم ورکوي، کارتونه ورکوي که چېرته د هماغه نږدې ولایت وي، او که نه وي بیا سهم نه ورکوي. او بل معنی دا ده که چېرته په کابل کې سیټونه بشپړ شوي وي او د دوی د جذب تعداد که فرضاً دوی شل زره جذب ولري او دوی کارتونه ولري چې پنځه دېرش زره یا دېرش زره، نو پنځه دېرش دېرش زره ته ورکوي. اما له دې نه مازاد چون گنجایش د جذب نه لري، ځکه پوهېږي چې په دې کې به کېدای شي شل زره کامیاب شي، کېدای شي اصل زره کامیاب شي. بیا په هغه صورت کې دوی دوباره که چېرته هغه سیټونه باقي پاته وي دوباره کارتونه توضیح کوي، البته د کانکور له نتایج وروسته. اما که سیټونه مکمل شوي وي بیا دوباره فورمې نه ورکوي.
بله، په دې هله چې دا اورېدونکي قناعت حاصل شوي، بل پیغام هم شته.
محمد ګل لیسه د عبدالشکور شهید د لیسه معلم، البته د خوشبودین ولسوالۍ کې واقع ده. یو تعمیر هم د کورو لپاره او هم د نسوانو لپاره لرو چې مخکې د غرمې نه البته لکان او بعد د غرمې نه د جنکۍ پکې درس وایي. بر علاوه نور هم زیات مشکلات لرو چې نه د شاګردان لپاره چوکۍ شته، نه هم میزونه، نه هم کافي کتابونه. په دې ولسوالۍ کې تقریبا درې میاشتې چې زموږ ماشومان نه راځي، خو دې رابطه باید زموږ د هغه وزارت مالیه سره یا معلومین ته د هغه ګورو ته چې زموږ په دې کار کې غوښمو.
بله، تاسو پیغام واورئ ننګ صاحب.
زه په دې ورور سره موافق یم. موږ په دې تېره وروستۍ میاشت کې تخار خواجه بهاالدین په سیمه کې هم د ځمکو د معلمینو ځمکه تثبیت کړې ده، او هم د تخار ولایت یو له هغه ولایتونو څخه ده چې د معارف په برخه کې پکې ډېر پرمختګ راغلی ده. یعنی موږ په اول درجه کې بدخشان لرو، البته د پرمختګ له لحاظه، بیا په دوهمه درجه کې پنجشیر لرو، بیا کابل، بیا په همدې ترتیب سره دا لوی ښارونه پکې راځي، او تخار هم څلورمه درجو یعنی داسې مرتبه کې واقع ده چې په لوړ حد کې واقع ده. په تخار ولایت کې موږ درې سوه شپږ اویا ښوونځي لرو، په حدود د شپږ نیم زره ښوونکي موږ پکې لرو، او په حدود د درې سوه زره پورې موږ شاګردان لرو. یعنی کافي اندازه کې موږ په دې ولایت کې د تعلیم له لحاظه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسلامي تعلیماتو په برخه کې موږ هلته اتلس مرکز لرو چې شپاړس مدرسې دي، یو دارالعلوم دی، یو دارالحساب ده، دارالمعلمین پکې یو لرو. متاسفانه په دې ولایت کې څه شی چې نه لرو هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونځی ده.
بله،
د کورسونو لپاره په دې ولایت کې موږ یو سل څلوېښت د سواد د زده کړې کورسونه لرو. دا د دې ولایت په کچه د معارف د نورو ولایتونو سره که مقایسه کړو، یعنی په وجود د څلور سوه د معارف ښوونځي مرکزونه او مدرسې په دې ولایت کې موجود دي، ډېر پرمختګ پکې شوی. د چوکیو کمبود لرو. سخت کال موږ کېری چې د کتاب د اوایلو دورو یعنی د ابتدایي دورې لاول تر شپږمه هیڅ کم بوت خونه لرو. د متوسطه دورې کتاب هم انشاءالله په دې نږدې وختو کې چاپ کېدونکی ده، او هم د ثانویه دورې. زه په دې جرأت سره ویلی شم چې دغه د کتاب چاپ راورسېږي د ثانوي او متوسطه دورې لپاره، البته په خواجه بهاالدین تخار کې په مجموع کې موږ د ابتدایي دورې د کتاب هیڅ کم بوت نه لرو. اما په متوسطه او ثانوي دوره کې زه مننه چې هلته کمبود لرو، او دغه کمبود به په در دونیمو دریو میاشتو کې انشاءالله په مکمل ډول ورته ورسېږي. ولې هلته کمبود د کتاب د متوسطه دورې ولې وجود لري؟ دلیل یې دا ده چې موږ د متوسطه دورې نوی تعلیمي نصاب چاپ کړی دی. افغانۍ نصاب غواړو چې هغه په تدریج سره ختم شي انشاءالله سخل په جریان کې، یعنې تر کومه وخته چې دا نوی نصاب را رسېږي. د نوي نصاب پر رسېدو سره د نوي تعلیمي کال له پیل سره
دا کتاب دي کا دي کتاب کوم بده ان شاء الله بشپړ کی اما دي څوکيو کوم بده البته دا نه پیدا کی تر څو وخت پرشي موږ امکانات به تر
پیغامونه کم پاتې دي نن څه ورختا کیږي ما یو څو شی به را سره و سی بیا به تاسو زحمت نه درکو بل پیغام ته ور سننګ صاحب
یا جو سخت کی غزې د ولایت د بلاند ولسوالۍ د شنکې د کلی اوسېدونکو کایم د دې شل رادیو سره د ورداک صاحب د معرفت وزیر مرکه و ډېر ښه خبرې وکړې زه هم د ویل لره مستې غزې په ولایت کې د شاو خو د ولسوالۍ د اطرافو د پښتنو د سیمه مکتبو دروازې د خلکو په مخ تړلې دي او ولې اساس د دې غزې په ولایت کې د کوچانو په نامه توګه چې ټول وګړي د ولسوالۍ نه جاییږي آیا پښتانه نور حق نه لري چې د ولایت خپل سم او بل لیسا او په لاله یې ته وګورئ چې ما خپل دوه اولادونه د کوچانو په لیسه کې درس وايي موږ راځي خو دا چې زمينه باید برابر شي ټول خلکو ته اکبر کړي شي ولې د دې په ولایت کې ټول مکتبونه په فارسي زده دي موږ چا سره کوم نه نجادي تضاد لرو او نه کوم نور څنګ لرو مشکلات ټول معرف شاوین شي موږ په وګور سره په سره ډېر مشکلات اولادونه ما د مکتب ته کړی دي اوس هم دغه خرص مکه لیلې ته قدم دی مې د نور او توزه کړي لیلې خو په ټول مشکلات کې دي شاګردانونه سره شهدل موږ هم راځي د کوچانو لیلې شي ولې هم څل خپل اولادو به احساس کو خاطې ده وای په پښتو زما بل مکتب نشته دا به د وزیر صاحب شي مغفتنه ده دا خامخه د غزنی په ولایت په لیلې ته ولې سند او عکس د مخکې هغه باید خلکو ته وکړل شي سید استونج ډیر دي پیسې باندې خامخه په ماری په سر باندې برش وي د خلکو خدا خبره باید په پنځه کې نشي ور سلام
په پیغام کې دوه موضوعات و یو د چې په غزنی شاوخوا سیمو کې د پښتنو د لپاره مکتبونه چې دغه ټول تړل سی وي د پښتو ژبه مکتبونه تړل دي او بل دا چې د کوچانو په لیسه کې بیروبار یا راش زیاتې او شاګردان زیات دي وي کچېره دغه سی بل لیسه هم ورته جوړ سي
چې دا اوریدونکو محمد الله کوچینو می د پښتنه د په هني له ډیر خوانیو کارکونکو څخه د البته ریاست تر کچې پوری دا ولایت کې تجربه لري زه په مشکل باندې پیغام دی معرفت هم راځي کړی ده موږ په غزنی ولایت کې د کوچانو لپاره شپږ اساسي خوندۍ غوړو ایجاد کړو دوه لپاره مو بسپنه هم تکمیل کړی ده او یو لیسلر البته په غزنی کې په خاصه توګه څو سیمو کې موږ وجهت کړل دی یک شاوخوا کې بیا د اندړو کنسټ او قرباغ او مقر ګیلان دا څو سیمې دي چې په دې کې وضعیت مناسب نه ده مګر په دې ولایت کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې خوندۍ بندې 23 خوندۍ موږ بند لرو دا خاص د پښتنو په سیمو کې دي زه متاسف یم چې په همدې غزنی کې داسې مثال به زه درکم چې کوجیت ته سره یو ګوري له یوې خوا تاسف پرې کوي په دې حالت کې پښتنو باندې چې دوی هلته څومره په یو یعنې په خپله د خوندۍ دروازې دوی کوي خلاصې پرېږدي اما له دوی نه خوندۍ تړل کېږي په ډېر معمولي بهانه باندې او د دوی اولاد محروم پاتې کېږي له زده کړې نه که خلک اقدام ونه کړي امنیتي ارګانونو په امید بنه کړي په غزنی ولایت کې دا موږ لرو د جاغوري ولسوالۍ په جاغوري ولسوالیو کې تعداد د نفوس د شاګردانو برابر د ټول غزنی سره یعنی د ټولو ولسوالیو سره د یوې ولسوالۍ همې خوندۍ همې نفوس ځکه چې دلته ټول ابتکار د خلکو ده د خلکو بیداري ده د خلکو فهم ده د خلکو هغه په اصطلاح نیک احساس او ژور احساس او د آینده په اړه د دې خلکو هغه دورنما او دیدګا ده چې دوی د پوهنې په ارزښت باندې پوهېږي نو کافي پرمختګ پکې راغلی دی چې موږ ته امید هم راکوي او خوشحاله کېږو هم پرې اما تاسف په دې کوو چې په دې پښتنو ولسوالیو کې پښتنو سیمو کې البته د معرف مسیر یا مزل ټکنۍ سوی ده په دلیل دې چې یو لړ کلتوري مسایل او یو لړ د خلکو په خپل عدم اهتمام د دې سبب شوی ده زه خدمات ورکوم زمدغه غزنی ولایت کې پښتنو سیمو ته زه همداوس کوچانو ته شپږ خوندۍ ورکوم د دې مهرباني اوسې موږ ته د شاګرد راته کړي که د شاګرد پرتو موږ معلم هم ورته ورکوو دوی دې 15 درس معلمین د معرفي کې چې موږ ورته خدمات ورکوو دا په دې ترتیب سره کېږي موږ د کوچانو لپاره څه کړي تیار خوندۍ ورته تیار کړي مو دي د ځای لیلیو خوندې امکانات مرتب برابر کړي دي په هر ولایت کې چې دوی نشت شتون لري یا تدراتات لري ترسدات لري په هغه ولایتونو کې موږ ورته لیلیه امکانات برابر وایو په مرکز کې ورته برابر وایو دا تر ډېره حده یعنی کافي امکانات لري دا چې خوندې دي چې سره په یو بل مثلا د پکتیکا کې خلک په مرکز کې د کوچیانو دومره لوی خوندې د شپاره څومره لري د درې منزله کې جوړ شوی دی په توخه او تاسې ډول په عصري تشنابونو اما څه سواله رسم په غبي کې هم دغه امکان شته اما
د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ ستاسو له معلوماتو څخه ډیره مننه چې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړلې او د دوی د ادعاو په اړه مو د پوهنې وزارت دریځ څرګند کړ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ولسمشر حامد کرزی د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې ولس وزیران وروپیژندل چې د وکیلانو د باور رایې واخلي، خو ولسی جرګې د تیر په څیر یوازې اووه تنه تایید او لس نور رد کړل. ولسمشر که څه هم د ولسی جرګې پر دې اقدام افسوس ښودلی، خو ځینو کسانو د دې اقدام هرکلی کړی او ځینو بیا دا عمل غندلی. په هر صورت د هر چا نظر د هغه خپل نظر دی، او په اوسني پروګرام کې په دې اړه د اوریدونکو نظرونه اورو چې دوی په دې اړه څه فکر کوي. دغه پیغامونه له تبصرې پرته خپرو.
د محترم حامد کرزی څخه مې دا غوښتنه ده چې تا په نوې کابینه کې محترم جناب شاه رای امیر دل سنگین ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو، لکه ولسی جرګې ته تا د اعتماد را ورنه کړه.
جمهور رئیس حامد کرزی نه مې غوښتنه دا ده چې په خپله نوې کابینه کې هغه وزیران چې ډېری چې د وکیلانو نه خواره سوله با استعداد وکیلان ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو وسی کړی د افغانستان د خلکو پر زخمونو باندې مرهمونه کېږي.
زه محمد عارف رحیمی د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی صاحب په کابینه باندې خوشحاله نه یم، ځکه په دې چې هماغه زړې څېرې راوستلې او بېرته یې په چوکۍ کېنولې.
د کرزی د نوې کابینه د اعلانېدو څخه مخکې چې موږ خبرېدو وایي چې دې کې د بهرنیانو لاسونه بهرنیانو لاسونه دي.
احترامات ټولو کارکوونکو خصوصا د آزادۍ او اوریدونکو محترم کوربه صالح محمد صالح جان ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. زه د کرزی یعنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس کرزی د کابینې په اړه یو نظر لرم. هغه دا چې آیا دغه کابینې په معرفي کولو کې دغه چې زیاتره وزیران معرفي شوي دي دوی حتی یو ټکی پښتو هم نه راځه. زه خصوصا مشخص به کوم چې یعنی دغه ښایسته سالاري پر بنا چې دوی وزیران ټاکي دغه ښایسته سالاري دلته سوال پیدا کېږي چې آیا ښایسته سالاري په پښتنو کې نه شته چې دوی په مثلا نور دریزهبانان مخته کړي دي ټول په وزیران چې دوی خپلې بیانیې ورکوي سوالونه ته جوابونه مطرح کوي دوی بېخي پښتو ټکی اصلا وایي نه.
دغه نوې کابینه چې جوړېږي دا به هم دغه سره کمې لکه زاړه موږ مهاجر د ایران په بلوچستان کې چې زموږ د مهاجرو په دغه کې به هم یو څه وکړي. که بله غوښتنه مې دا ده د حامد کرزی نه چې دا د اسماعیل خان ولې را وړاندې کوي څه وجه ده په دې کې؟ دا خو یو جنګ سالار ده. ښاغلی کرزی ولې دا را مخکې کوي؟
د بلمرغاب د ولسوالۍ د بادغیس ولایت په دغه قدم سره خبرې کوم. او چې دا وزارت وو په باره کې د کابینې کړې ده په یو باره کې خو څه کار کړی دی په بله باره کې دغه وزارتونه بعضې بعضې لکه وزارت دفاع په دې ولسي جرګې کې خو علما شته شه روحانیان شه معتبره خلک شته دوی دغه ځای ته متوجه کړي چې دغه وزارت دفاع او وزارت داخلې چې مسؤلیت د افغانستان د امنیت دوی پر غاړه دي دغو دوی څه کړي دي چې دوی دوی ته رایه ورکړې ده اعتماد.
زه ناصر قلمیار او زما ملګري حکم خان محتاجان د هریپور څخه تاسو سره په تماس کې یو. د محترم حامد کرزی صاحب څخه غواړو چې دوباره د ولسي جرګې د پاره ښه وزیران د اعتماد رایې د پاره معرفي کړي. په دې کې هیڅ خفګان نشته، ځکه ولسی جرګه اشخاص هم د ولس نمایندګان دي، مګر ولسی جرګې د فار هم په کار دي چې اعتماد رای ورکولو د پاره د سیاسي مسله جوړه نه کړي او ملک بحران او مشکلات طرف ته نه بیایي او نور ملک ملت دی نه ورانه دي.
دا ولسی جرګه دا وزیران چې ټاکلي دي دا روغتیا وزارت ډاکټر فاطمه او ډېر ښه کارونه کړي ملت ته دا ولې رای چې ما د ولسی جرګې دوی ته ورنه کړه.
دا
مازادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. تاسو را خبر کوم دغه نه څنګه نظر دی نو وزیرانو فرادی قید فرایا چې دغه د پارلمان د دې تاسوونه او د کمپراسي راښته وګورئ کوم د ملک دوی د وای په نظر کې ونی دې ټول خلک کوي چې دې شاته خامخا سلاسونه دې دې چې دونه وزیران راتلي
د افغانستان مسلمان ولس استاد کوم چې په پارلمان کې ټول شوی است. دوی غواړي چې د افغانستان لپاره یو داسې کابینه جوړ کړي چې فساد پکې نه وي، ښه پوه وي او ښه کارکون کوي.
په افغانستان کې دا ټول څنګه مو څو وزرا ورکړل دا ارشاد کور پړې ولې د پاتور نکره
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ستاسو د سیمې او کلی جدي ستونزې څېړي، خو په هغه صورت کې ستاسو پیغامونه له چارواکو سره شریکو چې تاسو شخصي مسایل نوي مطرح کړي. زیات اوریدونکو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او سندري غواړي. موږ دغه قدرمنو اوریدونکو ته په بیا بیا یادونه کړې چې د سندرو لپاره دي د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته زنګ نه وهې ځکه نه پیغام خبريږي او نه ورته سندره خبرو. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې دوی پیغامونه ولې نه خبريږي، خو اکثره پیغامونه داسې دي چې هیڅ هم پکې نه وي. ځینې اوریدونکو خپل سلامونه ثبتوي او خپل خپلوانو ته سلامونه وایي چې دغه ډول پیغامونه په دې پروګرام کې نسخ پرولي. تاسو یوازې خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او پر روانو مسایلو خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام شمیره چې ستاسو پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي دا ده: 00420211415. شمیره به بیا تکرار کړم: 00420211415.